اته بجې شو احمد شبر مرکلې موکو د دې سات په خبرونه کې ل خبري برخه ورها خو د شوزو پروګرام نیمه نړۍ لرو او درسي ساحت هم خو لمړی خبرونه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سید رسول موسوی وی د کډوالۍ مسله ل کډوالو سره پر زیدیت په پولو کې د دیوالونو په جوړولو او غیر انساني اقداماتو نشال کېدی. شغلی موسوی دا څرګندونه پرون وروسته لدی وکړي چې په وروستیو ورځو کې په ایران کې ل افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ګڼ راپورونه خبره شول. موسوی پر خپل اکسپانه کې همدارس لیکلي تر څو چې بې وزلي او بې عدالتي وي مهاجرت پوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر همدارس ویلي مهاجرت یو نړیواله ستونزه ده. د ایران منتخب ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې له افغانستان سره پر پوله به دیوال جوړ کړي. یو شمېر ایراني چارواکو څرګنده کړې چې له افغانستان سره په پوله کې د دیوال پر جوړولو کار پیل کړی. د سمنګان ولایت د روبات کوتل په سیمه کې پرون په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه شپږشته نمبر شوی دی. په وژل شوی کې دوی ښځې، درې نارینه او یو ماشوم شامل دي چې ټول د بلخ ولایت اوسیدونکي دي. ځایي طالب چارواکو رسنیو ته وویل پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو کورولا موټر له یوې لارۍ سره ټکر شو. د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر امین ګنداپور پرون په بنو کې د امن پر لټوالو ته وویل چې په ګرده صوبه کې به هیڅ ډول پوځي عملیاتو ته اجازه ورنه کړي. د خیبر پښتونخوا اکثرو سیاستوالو او ګوندونو د پوځي عملیاتو له پیلېدو سره مخالفت کړی دی. د پاکستان مرکزی حکومت او پوځ ویلي چې د اسمه استحکام په نوم به پراخ پوځي عملیات پیل کړي. ګنداپور د بنو پر لټوالو ته په وینا کې وویل چې د امنیتي ځواکونو لخوا به په پښتونخوا کې د خلکو پر کورونو د چاپو او پلړ کې د عامو بې ګناه خلکو نیونې ودرول شي. د همدار سوبل چې نور وسلوالو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي او یوازې پولیس پریشلي چې د خلکو امنیت وساتي. د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو یو کارکونکي د متحده ایالاتونو د روغتونونو ناسا او نظامی اډو د حق کولو لپاره په دسیسې تورن شو. د امریکا حکومت د هغه د څرک لګولو لپاره د لس میلیونه ډالرو جایزې وړاندیز کړی او ویلي دي چې دغه کس د ناسا تر اولس ګیګا بایټ ډیرو معلوماتو د غلا کولو هڅه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا جنوبي کوریا او بریتانیا ګډې مشورتي ډلې اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له استخباراتي ادارې سره تړلي هکرانو د هند او جاپان په ګډون په درو هیوادونو کې پر روغتیايي، پوځي او صنعتي ادارو بریدونه کړي دي. د امریکا حکومت ته مطلوب کس دریم جونګ هاو په نوم پیژندل شوی. د آسیا د شزو د شلو ورونو د کرکټ اتل ولې پایلوبه به د هند او سریلانکا ترمنځ وشي. سریلانکا پرون په نیمه پایلوبه کې د پاکستان د شزو ملي لوبډلې ته د درو وکټو په توپیر ماته ورکړه او هند په نیمه پایلوبه کې د بنگلاديش لوبډله په لسو وکټو ماته کړه. د آسیا د کرکټ د شلو ورونو د اتل ولې د اتو هیوادو د ملي لوبډلو ترمنځ د جولای په 19مه په سریلانکا کې پیل شو چې سبا به په پایلوبه کې کوربه هیواد له هند سره مخامخ شي. اساجرادو په انټرنیټ کې pasajrado.com کې اوري. د امریکا د کانګرس یو غړي داسې هڅه پیل کړې چې د طالبانو حکومت کله هم پر رسمیتونه پیژندل شي. بل لور ته په فریخ پرونه کې واوري چې د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان کړي چې له نږدې درې کلن سره وروسته افغانانو ته ویزه ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه غړی خان جان علي کوزي
په دې سبب زمونږ تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادراتو د تازه او وچې میوې دا به هم حل شي.
د پاریس اولمپیک ته مو ورولو او په نورستان کې د ولور ستونزې
پروینه ډیر زیات ورول غواړي چې یو څو څلويخ بزید لږ باغان دي او دولک افغاني نغدي دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کانګرس وی استازي کانګرس ته د تصویب لپاره د اصلاحي هوړاندې کړي چې غوښتنه کوي طالبان د یو بهرني تروریستي تنظیم په توګه پر رسمیت وپیژندل شي او د هغوی د حکومت تر رسمیت پیژندلو مخه ونیول شي. لبلې خو د امریکا د سنا جرګې وی ډیموکراتي غړي چین شاهین ویلي چې د طالبانو له لوري د افغان شوزو ځپون کې اقدامات جات شوي او د دې په وینا د طالبانو دا ډول اقدامات جنسيتي اپارټایډ ګڼل کېدای شي. خو طالبان وای چې د دوی تر واک لاندې افغانستان کې د شوزو انجونو په ګډون د هر چا حقونه خوندي دي. طالبان له اسلامي شریعت سره سم د شوزو د حقونو په درناوي ټینګار کوي. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
د امریکا د استازو جرګې یوې غړي نانسي مس کانګرس ته یو لایحه وړاندې کړه او په هغه کې غوښتنه وکړه چې طالبان دې د یو بهرني تروریستي تنظیم په توګه ومنل شي او په افغانستان کې د دوی د رژیم له رسمیت پیژندلو سره مخالفت وشي. د استازو جرګې د دې جمهوریت پالي غړي په وینا د دې قانون هدف داري چې یو واضح پیغام واستوي چې متحده ایالاتونه به د ترهګرو لخوا کنټرول شوی رژیم ته مشروعیت نه ورکوي. په هغه بیان کې چې د اغلې مس دفتر خبر کړی ویل شو دي د ازادۍ او عدالت تقاضا لري چې موږ هر ډول ظلم او جبر رد کړو. زموږ لایحه دا تضمینوي چې امریکا هیڅکله د طالبانو تروریستي رژیم په رسمیت نه پیژني. د دا هم ویلي چې که د استازو جرګه د دې لخوا وړاندیز شوې لایحه تصویب کړي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو مخه به ونیول شي. د طالبانو حکومت اوس هم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره بیل دي چې د هغوی حکومت په رسمیت وپیژني تعامل لري. که دا لایحه تصویب شي د امریکا د باندنیو چارو وزارت به مکلف شي چې طالبان د تروریزم د ملاتړ کوونکي حکومت او د بهرني تروریستي تنظیم په توګه معرفي کړي. تر دې مخکې یو شمېر افغان مېرمنو له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د ښځو خلاف د طالبانو د تبعیضي تګلارو د مخنیوي لپاره د هغوی پر ضد عملي ګامونه واخلي. د شسو د حقونو فعالې د وی پټنګ په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
زموږ غوښتنه او د افغانستان د میرمنو غوښتنه څه ده چې د شوار په ځای باندې عملی ګامونه پورته کړي ترڅو د افغانستان د میرمنو په وضعیت کې مثبت تغیرات موږ ووینو.
لبل خو د امریکا د سناجر کې وی دیموکراتي غړي چین شاهین ویلي چې د طالبانو لوري د افغان شسو ځپون کې اقدامات زیات شوی او د دې په وینا د طالبانو دا ډول اقدامات جنسیتي اپارتاید ګڼل کېږي. هغه امریکا شخص ته وویل ترڅو چې طالبان له شوزو سره په دې ډول اقدامات کوي باید حکومت یې په رسمیت ونه پیژندل شي. هغه شاهین هم دا راز وویل هڅه کوي د امریکا د ولسمشر کاندیدانو ته د افغان شوزو د موضوع اهمیت روښانه کړي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته جنې لښ پښم ټولګي پورته زدکړو به برخې کړي او شزي هم په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې لکار کول منه کړي. همدارسې د هغوی د غنډو ټولنیزو فعالیتونو مخنی ولیدا. په همدې حال کې ټاکل شوې ده چې د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون د افغان شزو او جنو د وضعیت په اړه غونډه وکړي. دا کمیسون ویلي چې په تیرو نږدې دریو کلونو کې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په دې هیواد کې د شزو وضعیت خورا خراب شوې ده. لبلې خو اروپایي اتحادیه ویلي چې د طالبانو له لوري افغان شزي او جنې په پراخ او منظم ډول له جنسیتي تبعیض سره مخامخ دي. د اتحادیه دا هم ویلي چې د طالبانو له لوري د شزو د ځورولو په اړه د طالبانو منظمي سرغړونې ممکن د بشري جنایت سبب شي.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانانو ته یو ځل بیا د ویزو د ورکولو بهیر پیلوي. د هند لوري له درې کلنې وقفه وروسته افغانانو ته د ویزې د ورکړې پریکړه د یو شمېر افغانانو له هرکلی سره مخامخ شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا په انلاین بڑمني. د جمهوریت حکومت تر پرځېدو مخکې ډېر شمېر افغانان د زده کړو سوداګرۍ او همدارس د درملنې لپاره هند ته تلل. تفصیل په دې راپور کې
یو شمېر افغان سوداګرو او محصلانو د هند د اعلان هرکلی وکړ چې غواړي افغانانو ته ویزې ورکړي. هند نشته درې کاله پخوا د 2023 میلادي کال د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته نه یوازې په کابل کې خپل سفارت بند کړ، بلکې افغانانو ته د آنلاین ویزو ورکړه هم ودروله. د هند باندنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي رندر جیسوال په یو خبري غونډه کې وویل چې هند افغان اتباعو ته د ویزو ورکول پیل کړی دي. جیسوال افغانستان سره د هند پر دوامدار اړیکو ټینګار وکړ او ویل هیواد یې د افغانستان له خلکو سره تاریخي اړیکې لري. د افغانستان د جمهوریت حکومت تر نسکوري دورسته هند په کابل کې خپل سفارت تړلی وو، خو کابو دوه کال وروسته په کابل کې خپل سفارت ته یو تخنیکی ټیم واستاوه. د هند سفارت له بندیدو او د ویزو د نه ورکول کېدو له کبله سلګونه افغان محصلان چې د 2023 په دوبی کې د رخصتۍ د تیرولو لپاره افغانستان ته تللی وو، په افغانستان کې بند پاتې شول او زده کړې نیمګړې پاتې شوې. خو اوس چې هند اعلان کړی چې افغانانو ته ویزی ورکوي یو شمیر محصلان پر خوشی شي. وحید الله ستانکزی یو له دغو محصلانو څخه دی. نو موړی وای په هند کې د ماسترۍ د دورې محصل وو. دی وای چې درې کاله د هند ویزی ته انتظار استلی دی.
زما د ماستری درسونه په اخر سمستر کې پاتې دي، نو که چیرې د هندستان هیواد د ویزه پروسې شروع کړي وي مونږ یې هرکلی کوو او دا یو مثبت ګام دی. د هند بهرنیو چارو وزارت څخه دا هیله ده چې ژر تر ژره د ویزو پروسه شروع کړي تر څو هغه نیمګړي درسونه چې له مونږ څخه پاتې دي هغه هم بشپړ کړو.
ویل کیږي چې د وحید الله ستانکزی په شان لږ تر لږه د شپاړه سوه محصلانو زده کړې په هند کې نیمګړې پاتې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان علي کوزی هم وایي چې افغانانو ته د هند ویزو ورکړه ډېر اهمیت لري، ځکه چې هند په سیمه کې د افغانستان یو مهم تجارتي شریک دی.
متاسفانه چې په دې درې کالو کې دوی ویزې بندې کړې او زموږ تجارت تر څو ډېر زیات کمزورې شو او تجارت هم ورځ پر ورځ کمیږي. په دې اخر کې وزارت خارجه د افغانستان وویل چې هند به ویزې ورکړي او شروع بشي. دا ښه کار دی، موږ یې استقبالو. د دې سبب زموږ تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادراتو د تازه او وچې میوې دا به هم حل شي.
په مارچ میاشت کې د طالبانو د بندونو چارو وزیر امیر خان متقی د هند بهرنیو چارو وزارت لوی و چارواکي جی پی سنگ سره په کابل کې د کتنې په بحال غوښتنه وکړه چې افغان اتباعو ته د هند ویزو ورکړه د پخوا په شان بیا پیل شي. متقی د هند ویزې د افغان محصلانو او سوداګرو لپاره مهمه وبللې. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې ډیر افغانان د درملنې لپاره هند ته تلل.
د روان 2023 کال د اولمپیک سیالیو د پیل مراسم تیر ورځ د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ترسره شول. که څه هم تر مراسم څو ساعته وړاندې د فرانسې د ریل ګاډي په یو شبکه کې ورلګیدلې وو او دا اندیښنه وه چې شاید د مراسم وځنډی شي، خو بیا هم مراسم په سمه توګه ترسره شول او رسمي سیالی به نن پیل شي. جزئیات په دې راپور کې.
د اولمپیک نړیواله کمیټې د ریپورتونو پر اساس لومړی په ایفل ټاور کې لګول څراغونه روښانه کړل او تر هغه بعد د اولمپیک مشال هم روښانه شو. سږ کال د اولمپیک مشال د لګدونکو په ډله کې د پاراتیکوندو افغان لوبغاړي زکیه خدادادی هم شامل و. هغه په خپل ایکس پاڼه لیکلی و د اولمپیک مشال لګدول ورته یو ویاړ دی او زیاته کړې ده دغه مشال د نړۍ خلکو ته د یووالي او برابرۍ پیغام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو مراسمو تر پیل څو ساعته وړاندې د فرانسې د ریل ګاډي په یوه شبکه کې ورلګیدنه رامنځته شوې وه چې نږدې 800,000 مسافرین یې اغیزمن کړي وو. د اولمپیک په سګنیو سیالیو کې د شپږو افغان لوبغاړو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو 10,500 لوبغاړي برخه لري. په پیلیزو مراسمو کې د فرانسې د فوټبال مخکنی لوبغاړی زینیدین زیدان او د ټینس مشهور ستوری رافیل نادال هم ګډون کړی و چې د اولمپیک مشالې لیږداوه. رپورټونه وایي چې په پیلیزو مراسمو کې د ټولو ګډون کوونکو هیوادونو لوبغاړو د خپل هیواد د کلتور ښودنه هم وکړه. د اولمپیک د سګنیو سیالیو پیلیز مراسم بې ساري بلل شوي او د اورلوبو لوبغاړو تر رسمي ګذشت وروسته په کې ځینې مشهورو سندرغاړو سندرې هم ویلې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان درې ښځینه او درې نارینه لوبغاړي د سایکل ځغلونې، جدو ځغاستې او لامبو وهنې په رشتو کې سیالۍ ترسره کړي. بل لور ته د طالبانو حکومت بیا ویلې دي چې په اولمپیک کې د ښځینه لوبغاړو ګډون په رسمیت نه پیژني. خو د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي وو چې پیلیز مراسمو ته د طالبانو د حکومت هیڅ استازی نه دی وربللی. د ویلو ده چې دغه سیالۍ به د اګست میاشتې تر 13 نیټې پورې دوام وکړي.
یو شمیر نورستانیان په ودونو کې لزیات ولور څخه شکایت لري. دوی وای د هلک له کورنۍ د ولور په نوم پلسکونو څاروي نغدي پیسې او نور شیان اخیستل کیږي چې له امله یې ډېری نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. دوی ته هم وای چې د لوړ ولور نه ورکولو له امله د نجلۍ او هلک د کورنیو ترمنځ ډېر ځله خپلوۍ په دښمنۍ هم بدل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ولور زیاتوالی په وجه د واده کول وسنه لري. د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن وای کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژده نشوي خو ولور نشي پرې کولی. نو زکه تر اوسه واده نه دی کړی.
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده، خو اسخر مینه ډېر زیات.